ازادي رادیو د یو سات خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې یو سات کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړۍ غونډه پرون مخام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پرېکړه هلته شوې وه. د ترکیې روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. افغان فعال نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د 1200 ځوانو رهبرانو په ډله کې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 1.5 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي، د شنبې په ورځ پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوشاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړي وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامدار پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو اترو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده. دا بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې که د روسیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلی ټرمپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې خبریالانو ته وویل، تاسو باید پوښئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه، له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو، خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دوو باخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ټرمپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د اولس کلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخته د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلان سالکلت څخه بې سارې ماتې وخوړه. 25 کلن سالکلت په ابوظبي کې د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په 2 دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرسته د پښې په وسیله په سر یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست د دې ضربې په پایله کې د څو شېبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې لا هم د قفس پر غولي پروت و، د لوبې ریفري سال کیلټ ګټونکی اعلان کړ.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خوږ زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو پتن وی درنو کول لیز زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه اسم راستاس دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمردکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوستنه کې مور تاسو اتلی افغاني قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغاني مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ ځکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسې ذکرې درنه او ګلیز د کونکو د ترڅو چې مور تاسو ولولو نه یوازې د چې مور تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مور تاسو زمرد ګران هیوار افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغه د ژوند تجربه خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړي وي او د کوم حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو ځکونکو مخکې له دې چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللی ځکونکو سه هیله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان خپل ځانو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکونکو هیله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سیږي اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې سم راستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک و میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د مخکشي شزه په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیر په توګه یې کار کړی دی. ترنو غللی ځکون کول ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو شزنه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلې و زیږیدنه په 1923 کال باغبان کوڅه د کابل په شهر کې زیږیدلې ده. وفات په 1928 کال کابل کې یعنی میرمن کبرا نورزی په 1923 کال کې په د کابل شهر په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1928 کال کې د کابل په شهر کې وفات شوی ده. یعنی په کوم شهر کې چې زیږیدلې و په هماغه شهر کې خپل مسترګي لدی نړۍ څخه پټ کړل او د یو پرهنګي او سیاستمداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو ځکون کوم جو ویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نظمر استاستو د سوال جواب سدي میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو پرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړې 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې راځي شوی دی. درنو ګلریز د کونکو میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خواڅخه شوی ده. د لیسه ملالی په نوم د شزنه زده کړو په یو مشهور شونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور شونځي و د میرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې هغه د لیسه ملالی په نامه سره یې جدل چې یو له مشهور شونځي له جملو څخه و او میرمن کبرا نورزی په همدې شونځي کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمبر سره د نسوان په هنځي د ساينس څنګه پای ته ورسول او همچنان په اړین نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو تاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و مخکې د دنده د فرانسوي شوونکو و د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سمبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالیز د کوونکو میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی ډي سي د افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول. مکی له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دند د فرانسوي شوونکو په غاړه و، یعنی د ملالی لیسی ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي شوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شان سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسی د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډیر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د پاکستان نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. هو کله چې د خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې، چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. ولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون غړي و. په دې دربشکسیزه کمیسون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردګ غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروشکسیزه کمیسون کې یوازې دوه شوز اشتراک درلود، چې دغه دوه شوز له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و، او بل هم معصومه اسمت وردګ و. چې د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند په یاد وي، ته چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ، او د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکي شونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د وکمنی محل او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړل، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکي شونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل، او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل، د حقیقي ژوند په حقلو معلومات ترلاسه کړل، چې میرمن کبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې، او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حقلو مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د صحتي ژوند او میراث په حق له بلوچی شخصي ژوند سره کوم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریښی دی. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی و او همیشه به یې د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره یې افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان له ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو بېلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټول افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده یم چې یو څه زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتنې. درنو کولای شئ کوم کله کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشحال کولای شئ کوم کله زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکولای شي نه یوازې د افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له یې بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک و، چیرته زېږېدلې و او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمل څخه وکولای شي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ، کتابچه، قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالي زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلي د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلي نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په حقله بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زیږېدلې وه، او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلي د ژوند په حق له معلومات ولو، او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالي زده کوونکو، کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلي مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دي ته مجبوره شوله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه، او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه، او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق لایه وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته دا واضح کړل چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو له خوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل شول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل شو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي، او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت ګلي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولوچی مخیته سکیجی شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کم کې شونځی ته هم تلل ماکری د هغی او نورو انجنو عکسونه واخیستل ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخسته کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې مېرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي یعنی کله چې مېرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و یا هم هلته کډواله شوې وه نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه مېرمنه د خپل ورنی سه بهار و نورو نرنو ته خپل مخوشه ی یعنی درونه زكون کو کلچ د عکس واخستل سو نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې د تور پوری سو په پیل کې د ورسپانې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي مګر بل اخره یې د یو پوش انزور خور کړ چې یوازې د افغان انجلی په نوم یادیده د محل په 1915 کال د جون میاشتې نیټه و دغه عکس چې د یو معصومی او ښکلی نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځیده یعنی کله چې درنوز د کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل نو د ورسپانې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي خو مګر بل اخره د یو پوش انزور یې خپور کړل چې دغه پوش انزور یوازې د یو افغاني نجلی په نامه سره یې د چې دغه مخال په 1915 کال د جون د میاشتې یو نیټه و چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصوم عجزه یو ښکلې سری لرونکې انجلۍ و کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل یعنی دې دغه سترګو شي کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی و د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی یعنی کله چې دغه عکس خپور شو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل شو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی لومړی یې د 1915 کال د جون میاشتې و دوهم ځلې د شربت ګلی لپیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې درېمې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو پنځوشتمې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه یعنی دغه انځور په خپل درې ځلې په دغه ورسپانې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی لومړی ځل په 1915 کال کله چې د جون میاشت و په دغه ورځ باندې خپور شو دویم ځل کله چې مېرمن شربت کوله وپېژندل سوال د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل سوال او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او هم چنان د هغې د اوسېدلو ځکه چې دا ژوند کې وی هغه ځای په نشر سو نه ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا و پیژندل سو نو دویم ځل د پاره د دې د عکس بیا خپور سو او هم چې نن دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو پنځوشتمه کلیزه و د هغه کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور سو او هغه کلیزه ولمنځل سو شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې مېرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا دلی پر کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت کولی د لټون په حق له باندې څېړنې وسپلې تر څو مېرمن شربت کولی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او هم چنان په 2022 کال کې مېرمن شربت کولی د یو مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستې. یعنې کله چې مېرمن شربت کولی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستې و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت کولی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت کولی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوسو کچېرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور شو.